The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio Day.
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ورډیو دین د شورو ورځ د کال 2023 مارچ د میاشتې دریمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې پینې می او په واشنگټن ڈی سی کې د نهه ورځ د شپې 8 بجې دي. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته ځو شپه کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. د پاکستان په سینټ کې و دیر چوکو باندې ټاکنې کیږي. د پنجاب یو ولس چوکو باندې بغیر د مقابلې ټاکنې شوې. په افغانستان کې په خبري اعلانو د بریدونو په اړه د زیاتیدونکو اندېښنو په محل فروند د ختیځ ولایت ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د انعکاس ټلویزیون پر خزینه کارکونکو وسلوال برید کې درې پیغلې خبري اعلانې وجل شوې. او میانمار کې د تیری یوې میاشتې راهسي پوځي کودتا وروسته احتجاجونه روان دي او پروند جنوب ختیځ اسیایي هیوادونو سازمان په دې هیواد کې د پیدا شوې سیاسي بحران د ختمېدو لپاره غږ کړي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. نن به د پاکستان په سینټ کې و دیر چوکو باندې ټاکنې کیږي. د پنجاب یو ولس چوکو باندې بغیر د مقابلې ټاکنې شوي. مارچ په یو لسمه د سینټ یو تل څلورو کې 250 سینټرانو موده سر تر رسیدي. خو د قبایلی سیمو په پښتونخوا کې د زمکېدو وروسته د اتو پر ځای به دی وار څلور سینټران ټاکل کیږي. ځکه په ټول خالی شو اته څلور چوکو باندې ټاکنې کیدونکې دي. د ټاکنو کې به د څلور واړو صوبو او د مرکز پارلماني غړي د خپل رای په اچولو راتلونکو شپږو کالو لپاره د نوي سېنټرانو انتخاب کوي. هر درې کاله نیمه سېنټران فارغه کیږي. په اته څلور چوکو باندې به دولس سېنټران د پښتونخوا، دولس د بلوچستان، سند او پنجاب نه یوولس یوولس او د اسلام آباد نه به دوه سېنټران انتخاب کیږي. د ټاکنو کې ټول اته او یا کاندیدان د مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا برخه اخلي چې پکې څوارلس د تحریک انصاف، دیارلس د پیپلز ګوند، دوه د مسلم لیگ نون، دوه د مسلم لیگ قاب، دوه د متحد د قومي موومنټ، یوولس د بلوچستان عوامي نیشنل پارټۍ، یو د تحریک لبیک پاکستان او درې آزاد کاندیدان دي. د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي د سینټ ټاکنې به د آئین آرټیکل شپږ ویشت لاندې په زاړه تر سره په پټه د رای اچولو سره کیږي. تیره ورځ د کمیشن په جاري شوي بیانیه کې ویل شوي دي چې د وخت د کمی په سبب ټاکنې په دغه طریقې کار د کولو فیصله یې کړې ده. دوی وایي چې په دې اړه د مارچ په لومړۍ نیټه د سپریم کورټ د فیصلې وروسته یو غونډه د الیکشن کمیشن چیرمین سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې د څلورو ریټایر ججانو په موجودیا سره شوې وه. د غونډې وروسته په جاري شوي بیانیه کې په پټه د رای په اچولو فیصله خطرغلی. د پاکستان سپریم کورټ شفاف ټاکنو لپاره د ټکنالوژي کارولو غوښتنه د الیکشن کمیشن څخه کړې و. په افغانستان کې په خبري اعلانو د بریدونو په اړه د زیاتیدونکو اندېښنو په محل پروند د ختیځ ولایت ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د انعکاس ټلویزیون پر خزینه کارکونکو وسلوال برید کې درې پیغلې خبري اعلانې وجل شوې دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل پیخه تایید کړې ده او ډیور رډیو ته ویلي چې په برید کې د ټلویزیون درې خزینه کارکونکي وجل شوي او یو ټپي شوې ده. وجل شوي خزي مرسل حبيبي، سادیا او شناز نومیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی دا پیخه په کلکه غندلې او د دې برید پلی پر طالبانو راچولې ده. د صدر غنی له دفتره خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې جمهور رئیس یو ځل بیا په ټینګار ویلي طالبان پر دغه راز بزدلانه بریدونو او د ویرې او ډار پیزا په ایجادولو سره نشي کولای چې له جمهوریت او د وروستیو دوو لسیزو لاسته راوړنو څخه د دې لپاره سا غږ خاموش کړي. ولسمشر غنی د ننګرهار اړوند امنیتي ادارو ته د یادې پیښې د ترسره کوونکو د پیژندنې او په سزا رسولو امر کړی دی. چارواکي وایي چې لومړی پیښه د ښار په زرګرانو سیمه کې وشوه چې وایي د انعکاس شخصي ټلویزیون له خپله دفتره راوتلي خبریالانې په پښو کور ته روانې وې چې ناپیژندل شوو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. د برید ذمهواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په سر نه ده اخیستې. که څه هم افغان حکومت پر خبریالانو او چارواکو د وروستیو هدفي بریدونو پړه پر طالبانو راچوي خو طالبانو دا تورونه رد کړي دي او وایي چې په دغه بریدونو کې لاس نه لري. د یادونې وړ ده چې تقریبا درې میاشتې مخکې په جلال آباد ښار کې د همدې انعکاس ټلویزیون خبریاله ملاله میوند هم له خپل ډرایور سره یو ځایي وسلوال په ډزو وجلې وه. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا په لټون کې ځانګړي ادارې سیګار ویلي دي چې په افغانستان کې د بیا رغونې په لړ کې د امریکا په اربونو ډالره په داسې پروژو کې لګول شوی چې نه ورته ضرورت وو او نه یې چارواکو غوښتنه کړې وه. سیګار دغه راپور د ګل یا دوشنبه په ورځ لومړی مارچ باندې د امریکا قانون جوړونکو ته وړاندې کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د کال 2008 نه د سکولونو، جیلونو، هوټلونو، روغتونونو، سړکونو، پلونو او پوز د پاره په ودانیو خوښه 1.8 اربه ډالره مصرف شوی چې پکې شپږ نیم ارب ډالر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړی دی. سیګار ویلی دی چې په دې کې 2.4 ارب ډالر په داسې پروژو کارول شوی چې هغه د خپل مقصد د پاره نه دی کارول شوی، خراب شوی او یا تباه شوی دی. میانمار کې د تیری یوې میاشتې راهسې پوځي کو دي تا ورستو احتجاجونه روان دي او پرون د جنوب ختیز آسیایي هیوادونو سازمان په دې هیواد کې د پیداشي سیاسي بحران د حق خدمتو لپاره غکړې دي. د آسیان غړو هیوادونو په میانمار کې د نیول شوی د سیاسي ګوندونو مشر آن سان سو چی د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. په غونډه کې د ختیز آسیایي هیوادونو د سازمان د لسو هیوادونو خارجه وزیرانو برخه اخیستي. په دغه کې د برونای، کمبوډیا، انډونیزیا، لاوس، ملیزیا، فلپائن، سنگاپور، تایلند او ویتنام خارجه وزیرانو د ویډیو کال د لارې شامل وو. د انډونیزیا خارجه وزیر رټ نو مرسودی ویلی چې په یاد هیواد کې د جمهوریت بیا تبحال کړی شي. پاتې تمام هیوادونو په میانمار کې د تشدد د نه کولو لپاره غکړې دي او په پرامن توګه د مسالې د هواري غوښتنه یې کړې ده. د پروري میاشتې په اوله نیټه میانمار کې د پوځي کو دي تا ورستو نږدې هر ورځ د هیواد په مختلفو برخو کې احتجاجي مظاهره کیږي او د پوز نه د واک اختیار سیاسي مشرانو ته د حواله کولو غوښتنه کوي. تر اوسه د مظاهره چانو باندې د تشدد په پیښو کې 21 پورې کسان وژل شوی. تیر ورځ هم د هیواد په ځینې برخو کې د احتجاج کوونکو او پولیسو ترمنځ د انخطو راپورونه مخې ته راغلي.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه تنه خپني غو واشنگټن ډي سي نه غوږی او د نیم ساته خبرې خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. په پنجاب صوبه کې په ټولو یو ولس څوک باندې بلا مقابله انتخابونه ورستو نن د شورو یا چړشمبي په ورځ د پاکستان په سنټ کې بقایا درې کم څلوي خټو څوک باندې انتخابونه کیږي. په دې کې د اسلام آباد دوا، د خیبر پښتونخوا دولس، سند یو ولس او د بلوچستان دولس څوک باندې به رای اچول شي. د دغه په حق لبانی پوره تفصیل تاسو ته د ډیو رادیو خبريال الیاس خان د اسلام آباد څخه وړاندې.
په داسې حال چې د مارچ په 3 منېټه د سېنات اتسلوخ شوکو د پاره انتخابونه کیدونکې دي، د مخالفه ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ په 26 مارچ باندې د حکومت پر ضد شروع کیدونکې لانګ مارچ پر ځای خپل ټول پام د سېنات ټول ټاکنو ته ورکړې دي او په خپلو کې د صلاح مشورې سره سره د حکومتي ګوند د غړو سره هم رابطې تیز کړې دي. د پاکستان پیپلس پارټۍ چیئرمین بلاول بټو زرداری ویلي دي چې د اسلام آباد نه د پیپلس پارټۍ یو مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ لخوا د مشترکه کاندید په توګه ودرولو حکومتي ګوند سخت پریشان کړی دی. کوهاټ کې یو ولسی غونډې ته د وینا په مهال بلاول بټو زرداری وویل،
یوسف رضا ګیلانی صاحب کو پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ کا امیدوار کھڑا کیا ہے، جب سے ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے تو حکومت بہت ہی پریشان ہے.
مونږ یوسف رضا ګیلانی د اسلام آباد نه د پی ڈی ایم کاندید ودرولې دي او دې فیصله نه حکومت سخت پریشان دي. د اوې چې دا د جمهوریت کامیابی ده او دې ګام سره حکومت مجبور شوه او اوس خپل غړو او ائتلافي ګوندونو سره تماس نیولې دي، خو اوس اوبه د ورخه تیر شوې دي. ولې چې د حکومتي ګوند باز غړي او د دوی اتحادیان اوس مونږ سره هم په تماس کې دي. د مسلم لیگ نن مرستيال صدر مریم نواز نه چې هم کله پروند د لانګ مارچ په اړه پښتنه اوښوانو هغه اوې چې د لانګ مارچ ضرورت پر اپیخ نشي او د دین اوړاندې به دا حکومت کور تزي. خو د 400 نه د پاکستان تاریخ انصاف د قومي اسمبلی غړی فضل محمد خان د مخالفه ګوندونو د مشرانو د داو سره اتفاق نه کوي او وايي
ټلیفون یا ووټ غوښتل دا هر څوک د هر چا نه کوي او نور هغه انسانيت دا سي چې ایسو کم چاله دا سي رد جواب نه ورکړي چې ځا خپل کار کا ووټ نه در. خو د پی ڈی ای کم خلک چې دي او د پی ڈی ای اتحادي جماعتونه د هر چا خپل خپل انټرست په لکه پی ایم ایل کیو مونږ سره دی، ایم کیو ایم مونږ سره دی، مونږ سره دی. نو ان شاء الله زمونږ د پی ڈی ای او د پی ڈی ای د اتحادي جماعتونو ووټ په بل فال شي او ان شاء الله ته منظور وي نو حافظ شیخ چې دی ان شاء الله دی به الیکشن ګټي.
سیډون کی نظر لري چې په حال کې شوی زمینی انتخابونو کې د اسټابلیشمنت لخوا لاسوهنه نه کول او د الیکشن کمیشن اف پاکستان لخوا د ان ای 15 او 10 کا انتخابونه کلدم ګرځول دا ښایي چې په پلان بی کار پیل شوی دی چې د لاندې باید د سینټ انتخابونو کې هم څه قسمه لاسوهنه نه کیږي او هم دغه وجه ده چې د پیپلز پارټۍ مشر آصف علي زرداری د پی ڈی ایم لخوا د لانګ مارچ او احتجاجونو د لارې د موجوده حکومت ړنګولو پر ځای د پارلیمان د لارې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ تاریخ پلان وړاندې کړی دی په کوم باندې چې د پی ڈی ایم نور ګوندونه هم سلا شوي دي. یاد دی وی چې په یو لسم مارچ پل شپک کاله موده ختمېدو سره پلونکي سینیټرانو کې 15% شمیره د مخالفو ګوندونو سره تعلق ساتي او حکومتي غړي خوشبین دي چې د قومي اسمبلی نه رستو به اوس ورته په سینټ کې هم اکثریت ترلاسه شي خو د مخالفو ګوندونو دریځ دی چې د سینټ نتیجې به ډیر خلک حیران کړي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان ضلع مکین سیمه کې دوه ماشومان چې خور او ورور وو ور باندې ځمکنی بم چاودیدلی چې دواړو په دغه پیښه کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. په دې حقله د ډیور رادیو خبریال عدنان میټن نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر ډی پی او شوکت الله وایس آف امریکا ډیوا ته د پیښې په اړه وویل دا پیښه 13 ورځ په مکین تحصیل کې شوې ده. هغه وویل د مکین په تور لګړ کلی کې دوه ماشومان چې بزې سره ولې په لاس یو ماین ورغلی وو او دوی ورله ګټه راڅولې او هغه پرې چاودې تلای دي. پولیسو افسر اویل دواړه ماشومان خور او ورور دي. حمید الله چې عمر 12 کاله او خور شازیه چې عمر 8 کاله دي د چاودنې له امله په ځای مړه شوې دي.
بالکل په هیڅ صفائی باندې کار روان دی او هغه کې ټیم په ټیم باندې د فوجي او د اف سي د اهلکارانو ډېر نقصان شو.
د دسمبر په میاشت کې د جنوبي وزیرستان څخه یو آزاد خبريال سعود مسعود وایس آف امریکا ډیوا سره په خبرو کې ویلي وو په وزیرستان کې په حکومتي کچه د مین چاودنو نږدې 1.5 پیښې تایید شوې دي چې نږدې د 250 پورې ښځې او ماشومان په دغه پیښو کې معذوره شوې دي. هغه دا هم ویلي په آزاد کچه د شمیرې د حکومتي شمیرو نه په 2% صفر دي. د خبريال ویلي په مین چاودنه کې د کور ساتلي او ځنګلي ځناور چې شمیرې په زرګونو کې ده وژل شوې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په لومړي غوښتنو کې په سیمه کې د مین پاکولو غوښتنه شامله وه او اوس هم د مینو پاکولو غوښتنه کوي. په ټانګ ضلع کې د جنوبي وزیرستان خلکو د مین چاودنو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې او یو احتجاج کوونکي ندیم عام دوست وایس آف امریکا ډیوا ته وویل د دوی یو غوښتنه ده چې علاقې د مینو څخه پاکه کړی شي.
موږ دا مطالبه د وخت نه کول غواړو ورته چې دغه د صفایي وشي. 300 لګ بچي په شمازو شوی هدي شایدان شوی هدي څه خبرې دي نه علاقې کلیر ځکه چې لینډ ماینز وکیتا سو وینو چې په میډیا هر درمي. موږ مطالبه ورته کوو چې بای مهرباني وکسته امن امان د بحال شي او سره ورسره چې کم لینډ ماینز دي دغه نه ډېر زیات نقصان دی د موږ نوې نسل ته. چې څنګه په دې باندې مخشي آرمي وچ مشکار ته سٹارټ کوو صفائی شروع کوو ټیمونه رالل خو کار مطلب سٹارټ کړي بیا بند کړي کنه بعد څنګه بعد په دې باندې کار وسه پر بند غسه ولر دی لینډ ماینز دغه څه پرته دی وسم چې چوک نشندای ورته وکی بیا به وجود هم آرمي حالت نه ورډرومي. موږ په دې منشه حکران چې موږ آرمي دا ورسو او دا مشکار نه دی تنظیمي ته ورسو چې دا وایي دا د آرمي کار دی. نو موږ دا مطلب کاو چې فیل فور د وزیرستان لن ماینز ټول صفای وشي.
د پاکستان پوز وای په قبایلی علاقو کې د مین په پاکولو کار روان دی. په 28 فبراير د پاکستان د پوز وای میجر جنرال بابر افتخار ایوی خبري غونډه ته وینا پر مهال ویلی وو په قبایلی علاقو کې پر د فساد عملیاتو کې د مین پاکولو په کار کې د 2 کیلومتر نه زیاته علاقہ پاکه کړی شوی دا چې پکښې 2 سرتیری وژل شوی او یو سلونس ژوبل شوی دی. هغه زیاته کړې په دغه لړ کې ډیر کار شوی دی او په 20% علاقہ کې اوس هم کار روان دی او تر اوسه پورې 80% مینا ترلاسه کړی شوی دی. ادنان بیچنای
VOA دیوا. افغانستان کې په خبريالانو د بریدونو په اړه د زیاتیدونکو اندېښنو په محل پروند ختیځ ولایت ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د انکاس ټلویزیون پر خزینه کارکونکو وسلوالو برید کې درې پیغلي خبريالانی وجلې دي. په دغه حق لبانې د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل سره زمونږ د ډیور رادیو همکاري منزه شهید خبرې ترې کړې دي. دغه تاسو ته وړاندې کوو.
سلامونه، خدای دې کې څه هو سي. ډیره زیاته مننه. متاسفانه نن مخه ورځ نه درلودله. نن د خفګان ورځ ده، نن خوشینون کې ورځ ده، ځکه چې درې پیاوړي افغان مدلا په ننګرهار کې د جلال آباد په ښار کې ورکړي. دا درې افغاني د نیکاس تلویزیون یو خصوصي تلویزیون سره کار کول او دوی ایواز جرم ګنا دا و چې د افغانانو غک ته نیکاس ور کول. ګنا دا و چې دوی تحصیل کړي او ګنا دا و چې د افغانانو خويند وسخه سالم نمائندګي کوله. متاسفانه بوزدله دښمن دوی و نسوس غملای او همدارنګ د دوی د غک د توانایی د قلم د علم او د دې د بلاغت فصاحت څخه ویره درلودله. دوی په شهادت باندې ورسول. زمون پولیسو نن یو شخص په دې تړاو باندې نیول ده، پښتنې ګرویګنې تیروانې دي او نور پسې به هم قدم اخیستل کېږي تر څو عاملین ونیول سي او د قانون منګولو ته وسپارل سي. د نن وړاندې څه وخت وړاندې یو بل پیاوړې پیغله چې ملال په نامه باندې چې واقعي ملال وه او د ملال په ډول تاریخ درلود، هغه هم په شهادت باندې رسولې و. په غی تړاو باندې موږ هغه شخص نیولې، کابل ته مو انتقال کړی او 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 همدارنګه هغه په خپل مجازات یا همدارنګه د اعمالو په سزا باندې رسیدي. کله چې موږ لا زیات معلومات ترلاسه کو د افغانانو سره پټول کې به درنو ننګرهاریانو سره شریکو. مننه کو.
زرمون اردوونکو د ډیور رادیو خبرونه او یو وسوم ساسي پام راګرځو د مطبوعاتي کتنې په لوتا چې زمونږ همکار مختار خلیلی درته وړاندې کوي.
فقیر زیارت د امریکای د دفاع محکمې پینټاګان د شام د نورختی دی پولی درنه د ایران پروا عراقي ملیشي قطایب حزب الله په مورچو د هوایي حملو کاروایی وکا. دا د صدر بایدن په صدارت کې د امریکای لومبه خارجي فوجي کاروایی ده. په دې موضوع نن د امریکای د خبرونو او د تجزیو په مشهور ویب پاڼه نیوز میکس باندې د نامتو خبريال او کالم نویس پیټریک بوکانن یو تفصیلی تجزیاتي رپورت خور شوی دی. د رپورت سرخط ته آیا جو بایدن امریکا واپس نه ختمیدونکو جنگونو ته روانه کړی ده؟ دا خبره دلته د ذکر وړ ده چې خبريال پیټریک بوکانن د امریکای دریو پخوانو صدرانو سره د دوی د سلاکار په حیثیت کې کار کړی دی. په ریپورت کې د مشرقي وسطا په دغه سیمه کې د امریکای د فوجي کار روایه د پس منظر د ذکر نه پس خبريال پیټریک بوکانن د افغانستان په باب له صدر بایدن د حکومت د موجوده تګلارې په تفصیل سره جایزه اخیستې ده او لیکي چې طالبانو سره د پخواني صدر ترامپ په دور کې د شوي امن لوزنامې تر مخه امریکا در رواني مای د لومبي تاریخ پورې افغانستان نه د خپل ټولو فوجونو د وستو پابند ده. د طالبانو او د پخواني صدر ترامپ د حکومت ترمنځ د امن لوزنامې د دستخط کېدو نه پس افغانستان کې یو امریکایي فوجي هم د طالبانو د لاسه وجلې شوی نه دی. خو په ریپورت کې دا هم لیکل شوی دی چې که امریکا لکه څنګه چې ګونګوسي خواري دي د مای په لومبي تاریخ د خپل ټولو فوجونو د وستو د لوز نه منکر شوه، نو طالبان به چې په نیم افغانستان دا وخت اختیار قائم دی افغانستان کې په پرتو امریکنو فوجانو باندې حمله شروع کړي. پیټریک بوکانن په خپل تجزیاتي رپورت کې لیکي کوم افغانستان کې د فوجونو وستو ټاکرې شوی نیټې نه پس موږ خپل فوج افغانستان کې ساتو، نو دا به موږ د قصد خپل فوجان د طالبانو د ټوپک د شیش لاندې راولو. دغه وخت به د امریکای د پاره داسې حالات را پیدا کیږي چې یا خو به امریکا په تعدای سره افغانستان نه ځان وباسي او یا به د خپلو فوجانو د حفاظت د پاره نور فوج افغانستان ته لیږي. قرآنګار لیکي چې موږ له دا خبره یاد لرو په کار دی چې د افغانستان په جنگ امریکای تر اوسه پورې د 2000 ارب ډالرو نه زیات تاوان کړی دی او د 2000 سلورو سوو د خپل فوجانو د سرونو قرباني هم ورکړی ده. خو بیا هم دا جنگ اونګټلې شو او نه راتلونکي وخت کې د دې د ګټلو سو امکان شته. پیټریک بوکانن لیکي چې افغانستان نه د امریکانو فوجونو په مکمله توګه د وستونه بغیر چې امریکا د افغانستان د جنگ په باره کې څه هم فیصله کوي، دا جنگ به دینه پس د صدر بایدن د جنگ په نوم یادیږي. دیبا د دینه ګټون کې جنگ تباہ کول نتیجه خامخا پزان منی. رپورت کې نور لیکل شوی دی چې امریکای په کال 2001 کې په افغانستان د يرغل نه لږ موده پس د خپل دشمنانو یعنی طالبانو حکومت نسکور کو او د شلو کالو د جنگ نه پس هم دغه طالبان نن بیا زمونږ د افغانستان نه د وټو پس واپس اقتدار کې راتلو ته تیار ناشتي. پیټریک بوکانن د خپل تجزیاتي رپورت په اخر کې لیکلي دي چې په عراق کې د حق رسیدري صدام حسین خلاف د کار روایه نه واخلي د افغانستان تر جنگ پورې موږ شل 15 کاله مکمل په جنگونو کې تاوانونه وکړل. هر کله چې زموږ نږدې رقیب چین په دې ټوله موده کې د هر قسمه لانجو نه ځان بچ ساتلی دی او دا وخت د ترقۍ او خیرادۍ هغه حد ته رسیدلی دی کوم ته چې د جدید تاریخ صرف یو څو ملکونه رسیدلی دي.
او اوس هم راځو د میانمار پوځي کودتا په حق لا یو راپور پلوتا. د جنوب ختیز آسیایي هیوادونو سازمان په میانمار کې د سیاسي بحران د حل لپاره نن خبرې اترې کوي. په دې حق لا د وایس اف امریکا راپور زمونږ همکار بارکوال میاخیل تاسو ته وړاندې کوي.
د جنوبی ایشیا د لسو غړو هیوادونو د سازمان د بهرنیو چارو وزیران به نن د مارچ پر دویمه د ویډیو کانفرنس لالارې خبرې کوي چې څنګه په میانمار کې تر کودتا وروسته پیدا شوی بحران پایته ورسیږي. په دې کانفرنس کې به د برونای، کمبوډیا، انډونیشیا، لاوس، ملایشیا، فلیپین، سنگاپور، تایلند او ویتنام استازي برخه اخلي. د سنگاپور د بهرنیو چارو وزیر ویوین بالاکرشنن د ګولیا دوشنبه په ورځ پارلمان ته وویل د جنوبی ایشیا د هیوادونو سازمان په دې باور دی چې د میانمار یا برما حالات به د سیمې لپاره ناوړه نتیجې ولري، او هوډ یې څرګند کړ چې سازمان یې په دې هیواد کې د حالاتو د عادي کېدو او آرامۍ لپاره مرسته کولای شي. شاغلی ویوین بالاکرشنن د میانمار پر ټولو ګوندونو غږ وکړ چې په هیواد کې په جمهوریت توګه د واک د لیږدولو په ګډون دي د سولیز سیاسي حل لپاره د ملي روغې جوړې لار خپل کړي. بالاکرشنن وایي دا کار هغه وخت پیلېدای شي چې د دې هیواد مشره آنګ سان سوچي، صدر ویان مینټ او د دوی د حکومت نور د لوړې رتبې چارواکي سمدستي خوش کړل شي. د سنگاپور د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د جنوبی ایشیا د هیوادونو سازمان د خلکو په ضد د میانمار د امنیتي ځواکونو سرسخت اقدامات هم سخت اندېښمن کړی دی. په میانمار کې د 13 فروری میاشتې په لومړۍ نیټه پوځ د دې هیواد مشران ونیول او په دې هیواد کې پوځي واک اعلان کړ. له هغه راهیسه هلته احتجاجونه روان دي چې په وروستیو ورځو کې په تاوتریخوالي بدل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د میانمار په احتجاجونو کې تر اوسه 21 تنه وژل شوی دي، چې وایي په دوی کې یوازې 13 تنه د تیر یک شنبه یا اتوار په ورځ وژل شوی، چې وایي دا تر ټولو خونړی ورځ و. د میانمار په تر ټولو لوی یانګون ښار کې د تیر یک شنبه یا اتوار د احتجاجونو عیني شاهدان وایي پولیسو پر خلکو اوشکې بهاونکي ګیس، د ربړ ګولۍ او بور غورځولي، او وایي کله کله ور باندې ډزې هم کړې دي. په رسنوي کې خبرې شوی ویډیوګانې ښیي چې احتجاج کوونکي د احتجاج لځای ځینې زخمي کسان کشوي او خوندي ځایونو ته وړي. ریپورټونه وایي چې د میانمار په نورو شهرونو کې هم پولیسو هڅه کړې چې د احتجاجونو مخه ونیسي، خو وايي پر دې هرڅه خندونو برسېره نن د نهه یا سه شنبه په ورځ هم بیا سلګونه احتجاج کوونکي سړکونو ته راوتلي او د پوځي واکمنۍ په ضد یې شعارونه ورکړې دي. د میانمار پوځ ورسته له هغه کودتا وکړه چې وايي د تیر کال په نومبر کې په سویو انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي چې پکې آنګ سان سوچي بریالي شوی و، خو پوځ د هغې له کامیابۍ انکار کړی او په ضد یې کودتا کړې وه. د میانمار د انتخاباتو کمیشن د پوځ دغه دعوه رد کړې چې ګواکې په ټاکنو کې درغلې شوې دي. بارکوال میاخیل، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، واشنگتن.
د خبر پښتونخوا صحت محکمې د ضلع او تحصیلونو په کچه د صحت مرکزونو کې د ناروغانو ته درملنې په لړ کې سہولتونو ورکولو د سارنې عمل پیل کړی دی. د صحت محکمه وایي چې د صحت سارنې نظام یا هیلت مانیټرینګ سیستم په مرسته سره به نه یوازې په پښتونخوا ولې په قبایلي ضلعو کې په روغتونونو او نورو صحت مرکزونو کې ناروغانو ته ورپېښې ستونزې په ګوته کوي او یا د محکمه به د هوارولو لپاره خپلې هڅې کوي.
خیبر پښتونخوا صحت محکمه په ټوله صوبه او خصوصي توګه په پخوانی قبایلی سیمه کې د روغتیا نظام ښه کولو لپاره د صحت څارنې نظام یا هیلت مانیټرینګ سیستم پیل کړی چې په سرکاري صحت مرکزونو کې ناروغانو ته ورپېښې ستونزې حل کړلای شي. د دغه نظام تر مخه به په ضلعو او تحصیلونو په کچ په روغتونونو او نورو وړو وړو صحت مرکزونو کې د سهولتونو په اړه ناروغانو نه پوښتنې کولای شي. د سرکاري روغتون یو ډاکټر سعود مسید وی وی ډیو ته وایي په لرو پرتو سیمو صحت مرکزونو کې کمی لري کولو لپاره باید په دغو مرکزونو باندې ډیر نږدې نظر اوساتلای شي.
اول خبره تاسو چې اول کوم تاسو کو کنه چې دې نظام د وجه نه بس انج راشي کنه په خپل ځو ويم چې دا نظام خبره کیږي دا چې کوم ترتیب دی دا ډیر خپل او ډیر ښه نظام دی ښه ترتیب راوستي دی. د دې یو فائدہ دا ده د چیک ان بیلنس چې موږ توایو چې دا ډاکټرانو حاضری کول چې ډاکټر حاضری همیشه موجودی پلغه باندې پوسټ باندې کوم پیرامیډیکل سټاف دی هغه موجودی اوورال دا نظام ډیر ښه نظام دی.
په ډان ورسپاړه کې خپور شوی خبر کې ویلې شوی د صحت څارنې نظام په برخه کې کارکونکو تنان به په پښتونخوا سیمو کې په روغتونونو کې کمی او ناروغانو ته درملنه کې مشکل په اړه یو جامع ریپورت تیاروي. په دغه خبر کې ویلې شوې د صحت محکمې چارواکي غواړي چې په خصوصي توګه قبایلي سیمه کې د روغتیا نظام کې خوالای راوستلی شي. د صحت محکمې مشر یا ډایرکټر جنرال ډاکټر نیاز محمد ویو وی ډیو ته وویل د هیلت مانیټرینګ سیستم سره به په قبایلي سیمو په روغتونونو کې د ډاکټرانو د دوی حاضري باوري کولو دوایانې او نور سہولتونه یقیني کړلای شي.
فائدہ تو ہے ایک دم تو شاید آپ کو اتنی اچھی
فائدہ خو اشتہ دے خو یو دم با تاسو تا دا سی ډیر بدلون په نظر رانشی ولی چی دا هر څه وخت غواړي او بیا خکیږي په دو درې یا څلور میاشتو کې با لګو ډیر بدلون راځي. بل خبره دا ده چې په روغتونونو باندې نظر ساتنی ولا تنان هر ورځ نه ولی څو ورځې پس یا په لس ورځو کې یو ځل با صحت مرکز ته چکر ور لګوي او په هغه ورځ کې څوک نه په مرکز کې نو د هغه ورځې تنخوا به ترینا کټ کیږي.
جس دن اس کی وزٹ کر جائے اس دن وہ بندے اگر حاضر ہوں تو اس کی تنخواہ کٹ جاتی.
ډاکټر نیاز محمد وای په پیښور او نورو سیمو کې غټو روغتونونو باندې بوج او د ناروغانو ګړه ګوډه کمیدو د پاره د صحت څارنې نظام یا هیلت مانیټرینګ سیستم یو مهم کردار لوبولی شي. د صحت چارو پوهان وای د صحت څارنې نظام یا هیلت مانیټرینګ سیستم په مرسته سره باید په قبایلي سیمو کې بند صحت مرکزونه خلاص کړلای شي او په کې د سہولتونو کمای په ګوته کړلای شي. فرید چنوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
وړاندې کوو تاسو ته اداریه چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د جرایمو د مقدمو سماعت کوونکی بین الاقوامي عدالت په یوګنډا کې د پخوانی مزاحمتي فوج یعنی د لارډ ریزیسټنس آرمی یا د ایل آر اے کمانډر ډومینیک اونګوین د انسانیت خلاف او د جنگی جرمونو مجرم ګرځولې ده. اونګوین د ایل آر اے رومبه غړې ده چې عدالت ته پیش شوی ده. د دې انسانیت خلاف او د جنگي جرمونو په باب لا د اویو جرمونو ځینی د یوش کیتو جرمونو صداوار ګرځولې شوې ده. د دې جرمونو تعلق په یوګنډا کې په کال 2003 او په کال 2004 کې د یوګنډا د بیکورشو خلکو په سلورو کیمپونو شوو حملو سره ده. په دې باندې یوش میر جنگي جرمونه او د انسانیت خلاف جرمونه ثابت شوي دي چې پکې د قتل، تشدد، د غلامانو په شان د خلکو د بندیوان ساتلو، د پینځل د سکالو نه د کم عمر د الکانو د فوج لپاره د جبري برتی کولو، په مخالفینو د ویرو ترهو تیرولو، جنکو سره په زبردستۍ سره د ودونو کولو، د شرمونو اړولو او په نیولې شوو خلکو په زور د بچو راوړو غوندې جرمونه شامل دي. د جرایمو د مقدمو سماعت کوونکی عدالت د خزو په زور بچو راوړو ته د مجبورولو په سر پړون بیزل څوک مجرم ګرځولې ده. اونګ وینتا او رولېشي وی ټولي صداګانې وا ورستو ست تاریخ نه شروع کیږي او کې دې شي چې دتا عمر قید صدا ورکړي شي. امریکای د انسانیت خلاف او د جنگي جرمونو په سر د اونګ وین په مجرم ګرځول خوشحالي ښکاره کړی ده. د خارجه چارو د محکمې ترجمان نت پرایس پلی او بیان کې ویلي دي چې د الارې لخوا د شوو ظلمونو په جواب کې دا صداګانی د انصاف او احتساب په لوري یو ډیر اهم اقدام دی. موږ امید کوو چې د عدالت په دې فیصله باندې د الارې د لاسا یوګنډا کې د خپلې شوو ډیرو خلکو ظلمونه جوړ شي وي. امریکای په کال 2015 کې د اونګوین په خپل خوخه سلامي کېدو کې او د جرایمو د مخنیوي بین الاقوامي عدالت ته په اواله کولو کې لوی منډه کړې ده. د خارجه چارو ویان نت پرایس خپل بیان کې دا ویل دي بهشکه چې موږ به د جرایمو د مقدمو د سماعت کوونکي بین الاقوامي عدالت په کارګزارۍ کې د اهمو اصلاحاتو غوښتنه جاری ساتو، خو په دې خوشاله یو چې عدالت اونګوین لا د خپل کړو سزا ورکا. د خارجه چارو ویان نت پرایس د خپل بیان په اخیر کې ویل دي موږ امید کوو چې د اونګوین د صداوار ګرځولو نه به د یوګنډا خلکو ته معلومه شي وي چې په دوی باندې چې چا چا هم ظلمونه کړی دي دوی به ایسارولې شي، دوی به انصاف ته وړاندې کولې شي او په یوګنډا کې د شر فساد د عملیاتو تر ډېرې مودې پورې د جاري ساتلو د الارې د بوګنونکو کارونو د تګلارې وه د سره نوغې وستې شي. امریکې د الارې د مشر د جوزف کونی په حق لا د داسې معلوماتو په ورکولو د 15 ملیون ډالرو انعام په ځای ساتلې ده. د کوم تر مخه چې د جوزف کونی نیول ممکن شي، که چاته د ده په باب لسه معلومات وي نو د WCRP@state.gov په ایمیل پته دې اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.